द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
قدر منو اوریدونکو او کتونکو ستړي مسي دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټي وی یو ساته خبری خبرونه ده. نن د یک شنبه ورځ کال 2018 او د مئی د میاشتې 15 نیټه ده. په پاکستان کې وخت سوی دی د ماخستن 10 بجې. په افغانستان کې ننیمې او دلته په واشنگټن ډی سي کې د غرمې 1 بجه ده. د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټي وی یو ساته خبری خبرونه کې زیم ستاسو قربانا کلثوم کاکړ
او زه محمد اکرام
تاسو ته په دې خپرونه کې شراغ لاست ویو. په دې خپرونه کې ستاسو لپاره ریپورټونه خبرې مرکې لرو، خو اول درته وایي چې د خبرونو سرټکی څه دی.
افغان چارواکي وایي د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې تړون لپاره خبرې اترې اخیری مرحله ته رسیدلې دي. د تړون لاسلیک کېدو په ترڅ کې حزب اسلامي به د حکومت پر ضد وسلواله مبارزه پرېږدي او د افغانستان اساسی قانون بمنی.
او پاکستان وای دا افغان کډوالو په هواد کې د پاتکېدو نیټه نه ده غزولې او نه غواړي چې افغان په زور استاینه کې. خو د سرحداتو وزیر عبدالقادر بلوچ مطبوعاتو ته ویل دي چې د افغان کډوالو استاینو لپاره یې هلې ځلې به جاری ساتي.
او د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری شام کې یو پراخه ډزبندۍ لوزنامې ته رسیدو لپاره د سعودي عربستان په سفر باندې دی. د شام د ټولو ډلو ترمنځ د اختلافونو ختمولو لپاره به د رواني نهې په ورځ په جنیوا کې د شام مرسته کوونکو 12 هیوادونو د تنظیم غونډه کیږي.
دا او یو شمیر نور ریپورټونه او خبرونه په تفصیل اورېدو او لیدو لپاره موږ سره اوسېږئ.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون د زو نیخ پنیغه باندې افغانستان ته چرته چې د سولې د عالی شورا او د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د نمائندگانو ترمنځ امکان څرګندېږي چې د حزب اسلامي او حکومت ترمنځ تړون به څو شېبو کې سرته ورسیږي. او امکان دی هم نن د افغانستان صدر اشرف غنی دغه تړون لاسلیک کی. د چارواکو تر مخه د دغه تړون لاسلیک کېدو سره به حزب اسلامي په افغانستان کې د حکومت پر ضد وسلواله مبارزه یعنی جنگ پرېږدي او د افغانستان اساسي قانون بمني. نور حال په دې حق لباندې د افغانستان نه د ډیو ریډیو خبریال حقمن روان راکوي.
تر ډیرو جنجالونو او نندرۍ وروسته حکومت سره د حزب اسلامي خبرې وروستۍ پړاو ته رسیدلې دي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د پلاوي یوې سرچینې ډی وی رادیو سره په خبرو کې تایید کړه چې د یک شنبه په ورځ په ولسمشرۍ مړۍ کې د سولې خبرې نهایي شوې او تر دې وروسته به پر چمتو شوي تړون کار نه کیږي. دې سرچینې د نوم له اخیستلو ډډه کوله. زیاته کړه ولسمشر غنی په ار کې دوی سره د تړون پر نهایي کېدو تر اوسه خبرې نه دي کړي او اوس مهال په دې برخه کې یوازې د ولسمشر تایید پاتې دی. د حزب اسلامي پلاوی وایي چې له دولت سره د سولې په خبرو اترو کې وروستي پایلې ته رسیدلې او کیدای شي د سولې خبرو اترو د سند لاسلیک د 2 میاشتو په جریان کې وشي او د سولې خبرو اترو په برخه کې د ځنډ رامنځته کولو لپاره د یو شمېر کړیو ګواښونه لا هم روان دي. خو د حزب اسلامي د پلاوی یادې سرچینې ډیوې رادیو ته ویلې د ولسمشر اشرف غني تر تایید وروسته به یاد سند ګلبدین حکمتیار ته رسیږي او بیا به د لاسلیک په اړه پریکړه کیږي. بل لور ته د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال ډیوی رادیو ته وویل چې اسلامي حزب سره په خبرو کې پرمختګ شوی خو نهایي شوی نه دی.
د حکمتیار صاحب سره د افغانستان د حکومت د سولې مذاکرات روان دي او په دې برخه کې پرمختګ شوی دی ولی نهایي شوی نه دی. د افغانستان ولسمشر بار بار ویلي دي چې سوله یو پروسه ده، دا د یوې هفتې، یوې میاشتې او د یو کال کار نه دی. نو د افغانستان د حکومت دریز د سولې په اړه باندې روښانه دی. ټولې هغه ډلې چې سوله کوي د افغانستان حکومت ورسره سوله.
بل لور ته د سیاسي چارو شنونکي بیا ګیلمن بریخي چې دا لړۍ ډیره وزنډې ده او باید رالنډ شي.
ډیر افسوس باید یادونه وکړم چې حزب اسلامي ټول مخالفین باید موږ را دعوت کړي وای ډیر پخوا، او بیر وخت د مذاکرات د زر نظر باید یو طرفه شي او سولا او ملي والای د ډیر په ګټه دی موږ زم راتړ کوو د دې استقبال کوو د اسلامي راتلګ ته موږ ضرورت لرو دا باید موږ سره متحد شي د دولت سره خپل وطن ته باید راشي د دوی راتګ ته موږ قرار لاس وایو دا زموږ غوښتنه ده
په دې تړون کې ویل شوی چې د حزب اسلامي ډله به د حکومت په خلاف خپل وسله واله مبارزه بندوي د افغانستان اساسي قانون به مني او د ټولو یغي ډلو سره به خپلې اړیکې پرې کوي په بدل کې به د حزب اسلامي د ډلې ټول غړي به خل کیږي او هم به بندیان د زندانونو نه خوشي کیږي تر دې وړاندې د حزب اسلامي د پلاوي یو غړي کریم امین ویلي دغه سند به د اونۍ او یارتلون کې دوه میاشتو په ترس کې د لاسلیک لپاره چمتو شي ځکه په یاد ګوند کې پریکړه کول په یو غړي کورنۍ او یوې کړۍ پورې تړاو نه لري اکمل روان امریکا غږ ډیوا ریډیو کابل
او کتونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی خبرونه ده د افغانستان ز تاسو په افغانستان کې د سولې خبرو اترو په حق لا ریپورت واوریدي هم په دې حق لا د سرتړلې یو سیډنیز ریپورت بدرته وړاندې کوو د حزب اسلامي ډلې او د حکومت د افغانستان حکومت ترمنځ د سولې خبرو اترو به څه اثرات وي او دا به څومره کامیاب شوي طاهر خان سی یو سیډنکار دی او د افغانستان په چارو باندې پوهه لري زموږ خبريال ریاض حسین ورسره مرکه کړې ده تاسو ته هم وړاندې کوو
زما په نظر باندې حزب اسلامي او د حکومت کومه چې شاوخوا دوه میاشتې خبرې روانې دي په هغه کې ډېر پرمختګ شوی دی او دغه پرمختګ به لار سمندي یو تړون ته چې د سولې شورا سره کومې خبرې شوې دي د حزب اسلامي د دوه اپلاو اول یو پلاوی د اروپا نه راغلی د یورپ نه راغلی او دویم بیا د اسلام آباد نه تللی وو نو څومره خبرې شوې دي دواړه غاړو رسمن چې کله خبرې کړې دي نو هغوی په دې باندې ډاډ څرګند کړی دی چې پرمختګ شوی او د موافقه زیات کوي امکان لکه دی البته دا نه څنګه دی هغه دا وی چې د هیڅ د نور وخت د دې حزب اسلامي سنور وړاندیزونه هم په پام کې نیولې دي هغه شریکري د افغان حکومت سره لیکن خو مثبت اشاره دوه وړ ور کړی دي تړون ته نږدې شوی دي او زما نظر دا دی چې دا تړون دې زیات به ګټوري د افغانستان د سولې د پروسې لپاره لکه چې حزب اسلامي سره به چې حزب اسلامي موږ د ماضي په شان نظامی او سیاسي قوت دومره نه دی پاتې لیکن دا غي د اهمیت نه انکار ځکه نشي کېدی چې افغان حکومت خپل ماغي سره خبرې وکړي او دې سره چې یو قسم ټوپک په ځمکه باندې کېږي وسلوال مزاحمت ختمي جګړه ختمي اعلان کړي نو دا د افغانستان د خلکو لپاره ډېر زیات مثبت پایلې لري نتیجې به ځکه چې دا خبرې کله شروع شي وي نو په عمومي توګه په افغانستان کې د دې پروسې هرکلی شوي دي او دا څه به هم امکان وي چې په طالبانو باندې هم دا پروسه پر مخ لاړه او د موافقه یا تړون وشو نو دا غي طرب هم باغی باندې فشار هم زیاتیږي طالب هم دبوم زیاتیږي چې تاسو هم د علاقه تلک ک سوق دا وی چې افغانستان جن نه کټلې خارجي قوا او جن نه کټلې طالبان هم نه کټلې جنگ د مسلې د حل لارم نه دا طالبان هم خبرو می سترازي یا سبا یا بلور یا میاشت یا دومره شپه
تر خان سپ دا پروسه کې پاکستان سره رول لوبوي
زما خیال په دې پروسه کې د پاکستان سره رول نه وینم نو ښکاری البته پاکستان مخامخ د دې پروسې نه خبر وي ځکه حزب اسلامي سره د پاکستان هم لکه څنګه چې افغانانو سره د هغې برابرې شوي نو حزب اسلامي سره هم شته چې د افغانستان مسله که حل کېدی شي نو دا بین الافغاني خبرو په بنیاد حل کېدی شي که نور هېوادونه په کې دخیل کېږي د هغې په کې رول وي نو بیا کېدی شي په دې معاملاتو کې لږ شانتې پیچلګیانې پیدا شي مشکل پیدا شي نو ښه دا ده افغانان په خپله باندې د دې مسلو حل راوباسي نو باید چې نور هېوادونه هغې سره همکاري وکړي په ماضي کې کوم شکونه پاتې شوی دي چې ځنې طالبان او خپل چې هغه افغان حکومت سره خبرې وکړي هغه ته یو مشکلات پیدا کړل هغه باید چې هغه تکرار نشي د چین رول ډېر زیات مهم دی د سولې په پروسه کې او دا غي سوې لته دی یو چې د چین افغان حکومت سره ښه تعلقات دي ښه اړیکې دي او هغه په وروستو کې بیا ډېر زیات شوی دي د اسو مشت وړاندې د افغانستان د ملي سلامتي مشاور هغه یو دوه درې هفته مخکې روان چین ته تللی ډاکټر عبدالله سبا چین ته روان دی او بیا چین چې کوم دغه سرور خيزه ګروپ کې هغه شامل شوی دی. د چین رول مهم ځکه دی چې د چین طالبانو سره رابطه شته، د قطر کې دفتر کې هم د چین رابطه شته او چین په خپله باندې دا مني. چین د دې خبرو قربتوب کولی شي، چین پکې نور همکاري کولی شي، د پیسو مرسته کولی شي که سفرونه سوکول غواړي، لیکن د مسلې د حل بنیادي اختیار افغان حکومت او امریکا سره دی. نو دا هغه رول بیا ډېر زیات مهم جوړیږي. په پاکستان باندې دباو زیات شوی دی او دغه د قطر د دفتر د طالبان وفد او پلاوی چې پاکستان ته راغلی وو، نو داسې یو نظر دی چې زما هم دغه نظر سره اتفاق دی چې په پاکستان باندې دباو زیات شوی. لیکن غلطي بیا دلته دا شوې ده، د بدقسمتۍ نه طالبان هغه پاکستان ته راغلل، لږ وخت تیر شوی. افغانستان غوښتل چې د فبروري په میاشت کې یا د مارچ په میاشت کې دا خبرې وشي، ځکه هغې نه غوښتل چې د پسرلي د عملیاتو اعلان وشي او تشدد زیات شي. باید چې که پاکستان وعدې کړي هغه پوره کړي، لیکن چې د مسلې حل فقط چې افغانانو سره یوازې او مغې سره وي او دا حل بیا راوتین شي.
ډېره مننه ترخان صاحب ډیو ریډیو ته د وخت ورکولو. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
د پښتنو په کور، کلی، خار او خاوره سر روان دي. وایس اف امریکا ډیو ریډیو یې جواب درکوي. وګ ورته ونیسئ هر ماښام د شپږ نه تر
قدر منور دن کو او کتن کو د وایس اف امریکا دی ریډیو ټی وی یو ساته خبری خبرونه ده. یو رپورت درته وړاندې کوو چې د پاکستان د سرحداتو وزیر عبدالقادر بلوچ مطبوعاتو ته ویلي دي چې د افغان کډوالو په حق لا تر وسه پاکستان لیدا فیصله نه ده کړې. سدا کډوال به تر سو په هیواد کې پاته کیږي، خو دوی دا زیاته کړې ده چې دوی غواړي سي افغان کډوال بارته خپل هیواد ته ستاینه وکړي. نو د پاکستان حکومت د افغان کډوالو بیرته ستاینولو لپاره تیر کال د دسمبر 1 نیټه ټاکلې وه، خو د بېلابېلو وجوهاتو له وجې څخه دا تګ ځنډول سوی دی. تفصیلات تاسو ته نور وړاندې کوو د ارشد حسین په رپورټ کې.
د پاکستان د سرحدي چارو او ریاستونو وفاقي وزیر جنرال ریټایرډ عبدالقادر بلوچ د مطبوعاتو سره خبرو کې ویل، پاکستان هڅه کوي چې د هیواد دننه میشت افغان کډوال پر رضاکارانه توګه خپل هیواد ته ستانه کړي، خو دا خبره په ډاګه کړه چې پاکستان نه خو افغان کډوال خپل هیواد ته د ستنېدو لپاره مجبورولی شي او نه ورسره زور زیاتې کولی شي. ولې چې پاکستان د سلويختو کلونو پورې د هغوی ملمستیا کړې ده او نه غواړي چې اوس دغه معامله خراب شي.
لیکن ایٹ دا سیم ٹائم افغان حکومت کے ساتھ ہم ملاقات میں ہیں، پوری کوشش کی جا رہی ہے وہاں پر ایسے حالات پیدا کیے جائیں کہ والنٹیرلی واپس چلے جائیں. ہمارے ملک کے اوپر بہت بڑا بوجھ ہے ان کا، ناقابل برداشت ہوتا جا رہا ہے. مکمل کوشش ہے، اللہ کرے کچھ ہو جائے.
هغوای په دې لړ کې موږ د افغان دولت سره په تماس کیو او پوره هڅه کوو چې افغانستان کې داسې حالات را جوړ کړي چې افغان کډوال په خپل خوخه هیواد تستانه شي. خو د افغان کډوالو په پاکستان کې د نور پاتې کېدو د میاد غځولو په حق لا لاس پریکړه نه ده شوې. ښکاره دی چې د پاکستان حکومت د افغان کډوالو خپل هیواد ته د ستنېدو لپاره د تیر کال 1 دسمبر نیټه ورکړې وه، خو پاکستان، افغانستان او د ملل متحده د کډوالو نړیواله اداره یونیسیار په دې کار پوره کولو کې ناکامه شوې دي. پاکستانی مطبوعات د یونیسیار د سرچینو د خولې دا هم وایي چې پاکستان د افغان کډوالو په خپل هیواد کې د پاتې کېدو د میاد نور نه غځولو پریکړه کړې ده، او دا هم ټاکلې ده چې د کډوالو خپل هیواد ته د ستنولو عمل به نور توندوي. د ملل متحده د شمار شمیرو تر مخه دا وخت پاکستان کې خوښه 1.5 میلیونه افغان کډوال په قانوني توګه اوسیږي، او د پاکستان د حکومتي شمیرو تر مخه 1 میلیونه افغان کډوال په لا قانون توګه پاکستان کې ژوند کوي. خو کال 2014 کې د پېښور په آرمی پبلک سکول د طالبانو د برید را په دیخوا پاکستان کې د میشت افغان کډوالو پر ضد زور زیاتی کې اضافه لیدل کیږي، خو پاکستان د افغان کډوالو د زورنې او خپل هیواد ته په زور د ستنولو راپورونه رد کوي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د پښتنو په کور، کلی، خار او خاوره سر روان دي. وایس اف امریکا ډیو ریډیو یې جواب درکوي. وګ ورته ونیسئ
هر ماقام دشپگونا دشپی دولس او هر سهر شپگونا تر سهر نهو بجو پوری.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو او ټلویزیون دی. ریحام خان چې د پاکستان تحریک انصاف د چیرمن عمران خان پخوانی خزبه او اوس د یو ټلویزیون قربنا هم ده او د خیر خیګړې کارونه هم کوي. نن د خیبر پختونخوا سویلی سیمه بنو کې د شمالي وزیرستان د بیکوره شوو کډوالو د ماشومانو لپاره جوړ شوی سکول ته ورغلی ده. د باچا خان په باچا خان سکول په نوم باندې په دغه سکول کې ماشومانو ته چې کم تعلیم ورکړل کیږي دا بې پیسو تعلیم دی او د سکول پرنسپل وای چې د دوی دغه ټول سکول په خیراتي پیسو باندې چلیږي. یو تفصیلی رپورټ په د سیمینار د ډیوی ریډیو خبریال عدنان بیٹن راکوي.
د خیبر پښتونخوا په بنو ضلع کې د شمالي وزیرستان څخه بې کوره شوي طالبانو لپاره د باچا خان لړم سره نومول شوي د یو تعلیمي مرکز دریم کال پرانسته شوي. باچا خان تعلیمي مرکز د شمالي وزیرستان ځینې ځوانانو مشرانو او خبریال ریحام خان روان کړی چې د شمالي وزیرستان څخه بې کوره شوي زده کوونکو تفریح او وړیا تعلیم ورکوي. د تعلیمي مرکز کې د پنځم ټولګي څخه تر دولسم ټولګي پورې ناشدې د شمالي وزیرستان نه سو نه زیات طالبان تعلیمي زده کړې ترلاسه کوي او سشکل یوری بیا دی نوی ماشومانو د داخلي دو اعلان کړی. دوی ته د بنو یو سرکاري سکول گورنمنت های سکول نمبر 4 کې تعلیمي زده کړې ورکړل کیږي او 13 ورځې د سکول کې د ایوی غونډې تابعیا شوی و. د غونډې اغاز د غری خان کمی نظم اعظم وطن څخه وشو چې میرمن ریحام خان په شمول په غونډه کې برخه اخستونکو مشرانو سیاسي لیډرانو په هرو او زده کوونکو درناوی وړاندې کړی. غونډه کا وینا پر مهال مشرانو وویل دیواله رپورٹ ته جوړول په وخت په دې سکول کې بجلی موجود نه و. د شمالي وزیرستان زده کوونکو د باچا خان فری تعلیم مرکز په اړوان اوویل
زمون هم شپې کولاله د تخیل نات وزیرستان تعلق لرو. میږي 2014 اب د بچا خان پر ایجوکیشن کې سبا کې ز په نوم کې یو میشته ډیر شم مسترن دي شو سبا کوي وی میشته مکمل سہولیت پیرا دي. یو مسله د ترانسپورت ته میشته میش ډیر لره لره نارتي میشته ترانسپورت مر سره چې حال چې دا دیتا ډیر شکر
نشي استوزونی دي خو اس فل حال استوزون ډیر کم شوې دي استوزونی مسله دو او بل ډول تلش کې یبه مسله وی یبه نشته ده
د
عوامی نیشنل پارٹی ځوانانو سانګې نیشنل یوت ارګنایزیشن وین او جنرل سیکرټری محسن داوړ وایي
فری ایجوکیشن اکیډمی ته راغلی او دوه کلونه دلته موږ خپل هلي ځلې شروع کړی دي. دا تقریبا 900 کډوالو ماشومانو دلته موږ تعلیم ورکو او هیله مو دا چې دا تعداد لګ نورم سیوا کو او د دې سکولونو تعداد موږ نورم سیوا کو.
که څه هم میرمن ریحام خان د شمالي وزیرستان طالبانو په دې تعلیمي پروسې اطمینان څرګندونه وکړه خو په صوبایي او په وفاقي حکومت سخت نه واکې وکړي.
بچا خان ترس خو مونږ خو لګیا یو دوه کالونه مونږ خپل مدد اپ کو دي بچو سره دوه درې 3 to 300 ماشومان دلته ایجوکیشن 900 او سوشو پنځه جماعت نه اف پورې خو دیر ناٹ انف 85,000 ماشومان دي او 900 از ناٹ پکار دی چې نور خلک امرازی پکار دی چې صوبای حکومت چې نور بلډینګز مونږ ترا کوي 2:15 بجې پورې ډبل شفټ د دې ندی ماشومانو سرکاري ټیچرز هم دلته راغلي دي غي والنټیرلی کار کول غواړي. نو آی ډونټ نو وای دیر از نو پولیټیکل ویل.
یار دی ویچې د شمالي وزیرستان عملیاتو د سرکاري شمیرو تر مخه نږدې 15,000 زده کوونکو تعلیمي زده کړو پروسه متاثره کړي. د ماشومانو د تعلیم خیال ساتلو لپاره په نړیواله کچه امداد هم ترلاسه کیږي خو دوی لپاره کوم داسې تعلیم تنظیم د نشت برابر ده. عدنان بیٹنای وایس اف امریکا ډیو رادیو او ټی وی بنو.
Thank you.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون دی. د افغانستان د سایکلو په ځغل کې برخه اخستونکي د خزو یو لوبډله په ایشیایی د سایکل مقابلو کې برخه اخستو وروسته اوس فرانس کې د سایکلو په مقابله کې د برخه اخستو لپاره روانه شوې ده. اخواته د پاکستان حبیب بینک د کرکټ ټیم افغانستان کې د لوبو لپاره دغه هیواد ته تللی دی. رپورټ پې د آشنا ټلویزیون خبریال وحید الله فیضی را کوي.
د افغانستان د نجون د باسکل زغلون لوبډله د ځل په اروپا کې سیالي ترسره کوي. د باسکل زغلون د فدراسیون چارواکي وایي چې په دغه سفر کې 15 لوبغاړي او یو مسؤل شامل دي چې نن د فرانسې په لور روان شول.
15 ورځې مو د فرانسې اونجا
تمرینات 15 ورځې مو په فرانسې کې ګډ تمرین لرو او بیا درې لوبې ترسره کوو او له دغه سیالي څخه به د 2018 کال د استرالیا سیالي ته هم لار پیدا کوو او هیله من یو چیز موږ انجونې د شامت پیدا کړ چې دغه سیالیو ته لار پیدا کړي.
افغان جنو تر اوسه یوازې په آسیایي سیالیو کې ګډون کړي خو په اروپا کې لوب کول څه ارزښت لري.
دا لومړی ځل دی چې اروپایي سیالیو ته مو لاره پیدا کړې ده. په دغه راز سیالیو کې زموږ ګډون واقعا د ویاړ ځای دی.
د نجونو هڅول او لوب ته مخه کول د دغه نجونو هدف دی.
زما هدف دا دی چې نور نجونې هم وهڅوم او تر هر ځای چې غواړي پرمختګ وکړي، ځکه دا لومړی ځل دی چې موږ په اروپایي سیالیو کې ګډون کوو. له دې مخکې مو یوازې په آسیایي سیالیو کې ګډون کړی و.
نږدې یوه لسیزه کېږي چې د افغان جون د باسکل ځغلونې لوبډله جوړه شوې چې یوازې په آسیایي سیالیو کې ګډون کړي، خو نجونې وایي لا هم اړتیا ده تر څو وکولی شي خپلې برخې ته پراختیا ورکړي. له بلې خوا د پاکستان د حبیب بانک کرکټ لوبډله د افغانستان د کرکټ بورډ په بلنه نن کابل ته راغله. چارواکي وایي چې ټاکل شوې دغه لوبډله د افغانستان د پرمختیایي کرکټ لوبډلې سره څلور ورځنۍ او دوه څلور ورځنۍ لوبې ترسره کړي.
اصلي هدف هم دغه دی چې د افغانستان ملي لوبډله به انشاءالله په ویشتم د جون باندې ځي انګلستان هیواد ته او بیا به داسې آیرلنډ ته راځي. هلته موږ د آیرلنډ سره 15 ورځنۍ سیالۍ لرو، دوی د سکاټلند سره لرو، یوه پورډي سیالۍ چې ده دغه د آیرلنډ سره لرو. په دغه سکواډ کې زموږ سره تقریبا 15 لوبغاړي دي چې د 19 کلونو ملي لوبډلې، د الف لوبډلې، د افغانستان د ملي لوبډلې لوبغاړي دي.
لوبه د سولې په معنا. لوبې کولی شي د دوو هیوادونو ترمنځ اړیکې لا ښې ټینګې کړي او په سیاسي برخه کې هم کولی شي زیاته مرسته وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي تمه ده چې وکولی شي په راتلونکي کې هم دغه راز بهرنۍ لوبډلې افغانستان ته راوبولي. وحید الله فیضی، آشنا تلویزیون، کابل.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زیدې
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وا
درمنو اوریدونکو او کتونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو ټی وی یو ساده خبری خبرونه لري. دوام لري په دې خبرونه کې به تاسو نور هم ریپورتونه وړاندې کوو. خو لسبا ځخه په پاکستان کې د پولیو د مخنیوي لپاره کمپاین شروع کیږي او ماشومانو ته به د پولیو کترې ورکول کیږي. په دې حق له تاسو ته د نبیله مشتاق ریپورت وړاندې کوو.
خبر پختونخوا او قبائلی ایجنسیانو کې به سبا د درې ورځې پولیو مهم پیل کیږي. ایمرجنسی آپریشن سینٹر میڈیا ریلیشن آفیسر عقیل احمد خان ڈیوا ریڈیو ته دا ویل چې دې کمپین کې به د خبر پختونخوا شپږ 500,000 ماشومان او د فاټا 9,15,000 ماشومانو ته به پولیو ناروغتیا نه محفوظ ساتلو ساسکې ورکول کیږي.
فاټا کې 9,15,000 خوښه ماشومان چې کم دنو ویکسینیټ کیږي. د دې لپاره چې کم دنو صدری زرا اتا ویا ټیمونه چې کوم دینو هغه تیار کړی شوی دی. یوه ځینی موبایل ټیمونه دي، ځینی فکس دي، سبکې ترانزیت ټیمونه دي او دا به ان شاء الله ټول فاټا چې کوم دی نو اف ار ایریا چې کوم دی کې وای چې ماشومان او تپینځ کالو نه کم ماشومان او تبا پولی پولیو ویکسین ورکړه کیږي د تیمونو په ذریعہ.
حکیل احمد خان زیاتوی چې خیبر ایجنسی کې رسائی ممکن کېدو سره او کمیونټی بیسډ ورکرز شمولیت سره د ایت ډیره کامیابی ترلاسه شوې ده او روان کال تر دې د مفاټا کې یو پولیو کیس هم مخې ته نه دی راغلی.
سکال جی په 2016 کې یو پولیو کیس په فاټا ویفر علاقہ کې نه دی راغلی. 2014 کې کیسونه ډیرو. د 2015 کې چې کم دنو کیسونه خکافي کم شوي په نسبت د 2014 نه او سکال خوړو شته دی نه. او یقیناً دې کې غټ یو ډېر اهمه خبره چې کموانو هغه چې کم ماشومانو ته به رسائی نه کېده کم رسائی کېده نو یو خو غټ اهمه وجه هغه وه. ورسره ورسره چې کم دینو دا اوس څه لږ ډېر زنانه مونږ سره چې کم دینو کمیونټي چې کم هیلتھ سایډ باندې هیلتھ ورکر ځینې وایي کې ځینې مونږ زنانه هم شامل کړي ولې چې هغه یې کوره پورې رسائی کېدې شي نو دا یو اهم خبره ده چې هغه کې
دا زیاتوی چې تیر شوی مهم کې دوه دیش ماشومان د والدینو انکار په وجه پولیو ضد څاڅکونه محرومه پاتې شوی دي. عقیل احمد خان ډیوه ریډیو د لارې د خیبر پختونخوا خصوصا د فاټا سیمې خلکو لپاره یو پیغام لري او وایي
کمپین شروع کې دوه لده سبانه ودا کمپین پولیو ویکسین په فاټا او ایف آر کې شروع کیږي نو مونږ د کخواست هر مور پلار ته چې ای دی ټول عمر مزورۍ نه بچکولو لپاره مونږ سره مدد وکړي او خپل ماشومان چې کم دنو ای دی پولیو ویک خام خاور کې او هر یو ماشوم لا ویکسین ورکول ډیر ضروری دی چې یو هم پاتې شي پاتې نشي یو پاتې شو نو هغه په هغه سره چې دا وایرس تړلې نو هغه په ټوله کمیونټي لپاره
واضح دی چې روان کال پاکستان کې لس ماشومان د پولیو مرض ښکار شوي دي چې دې کې سلور سند پنځه خیبر پختونخوا او یو بلوچستان نه دی. نبیله مشتاق، وایس آف امریکا، ڈیوه ریډیو، پېښور.
دا د وایس آف امریکا ڈیوه ریډیو دی. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټویټر کتلی او اورېدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadiva.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiva.
اوریدونکو او کتونکو، تاسو ته رپورټ وړاندې کړي نبیله مشتاق. درته تفصیلات وړاندې کړل سي سبا زبا په ملک کې د پولیو د ختمولو لپاره د کمپاین پیلېږي. نو کله سي هم د پولیو د کمپاین پیلېدو خبره سي او د پولیو ورکرز یا پولیو ورکوونکي یا کارکوونکي وخت په وخت د ترهګرۍ سره مخ کیږي، نو آیا له سبا څخه کوم مهم شروع کیږي؟ د دې باندې د سیکیورټي څومره انتظامات سوي دي؟ دغه تفصيلات به د ارشد مومند په ریپورت کې تاسو ته وړاندې کو.
پاکستان کې مطبوعاتي راپورونه وایي چې د ګل د ورځې نه ټول هیواد کې شروع کیدونکي پولیو ضد کمپاین لپاره د سیکیورټي اهلکارو کمې پیښې دي شي او دغې لپاره د اپسي ځواکونو خصوصي مرسته ترلاسه کوي. د 2600 اپسي اهلکارو ګمارلو لپاره د خیبر پختونخوا حکومت د وفاق داخله چارو وزارت نه د یو خط په ذریعه غوښتنه کړې. د خیبر پختونخوا حکومتي چارواکي وایي د پولیس او اپسي ځواکونو په مرسته به د هر یو پولیو ټیم کارکوونکي حفاظت یقیني جوړوي. او د تحریک انصاف صوبایي اسمبلی غړی ګل صاحب وایي دوی غواړي چې د پولیو رنس په مکمله توګه د سیمې نه ختم شي.
تیر حکومتونو نه زیات مطلب چې دوی ته توجه ورکړلی کېږي. دوی کې ټول ملک چې دی مطلب چې فیډرل گورنمنٹ هم او نور چې څومره حکومت ټول انټرسټیډ دي د پولیو مهم کې چې دا پولیو چې کوم مسله ده د ملک نه بالکل ختم شي.
د پاکستان کراچۍ، بلوچستان، د خیبر پختونخوا سوابی، منسیره، چارسده او قبایلی سیمه باجوړ، مومند او خیبر ایجنسی کې وخت په وخت د پولیو ټیم کارکوونکي په نخښه شوي او یو اندازې تر مخه تر اوسه د اتیاو نه زیات پولیو ټیم کارکوونکي او د دوی په ساتنه مامور پولیس اهلکار وجل شوي دي. په نږدېو کې په کراچۍ کې د پولیو ټیم ساتونکي او پولیس اهلکار وجل شوي چې پړه تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې په غاړه اغېستې وه. خو د خیبر پختونخوا پولیو ټیم لیډر ډاکټر جوهر وایي چې دوی د روان کمپاین لپاره شوي سیکیورټي انتظاماتو نه مطمئنه دي.
سیکیورټي خو انتهایی اهم شی دی کمپاین لپاره او
دې لپاره سکیورټی کوارډینیشن میټینګ شوی دی او الحمدلله ټول ضلعو کې د سکیورټی لپاره چې کوم پرومیسز شوی دی ګورنمنت طرف نه ان شاء الله سکیورټی به فل مهیا کیږي او په سکیورټی په موجودګۍ کې به ان شاء الله کمپین کیږي چونکہ لاسٹ کیمپین میں موږ نه غواړو چې دغه صدا سي مثال پوښي نو دا وجه چې ګورنمنت په دې کې کافی فرست سټپس اوس
سیلون کې وای چې د پولیو رنس ختمولو کې د غلطو پروپاګاندو سره سره لوی خند د پولیو ټیمونو باندې د بریدونو یره هم ده چې ورسره د پولیو ضد قطرې ورکوونکو په کارکردګۍ هم بد اثرات پریوزي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، شبقدر.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون دی. د پاکستان نا آرامه صوبې بلوچستان کې نامعلومه وسلوالو د کوټي ښار نه یو سوداګر تښتولی دی. دا کومه اولنۍ پیښه نه ده. د دې وړاندې هم تیره هفته په بلوچستان کوټه ښار کې دوه ډاکټران هم تښتولی شوي وو او د هغې پر ضد ډاکټرانو په ټوله صوبه کې احتجاج هم کړو او د سرکاري هسپتالونو نه بای کاټ کړو. نور حال په دې حق باندې د کوټنا د ډیو ریډیو خبريال حمید سمسور راکوي.
چارواکي وی دغه پیښه تیر شپه نه وخت د کوټ شار د هوایي ډګر په سیمه کې رامنځته شوله. د ایرپورټ تانی د پولیسو مشر وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته وویل چې په کلی الماس کې د خروټو د کوڅې اوسیدونکي عبدالستار د کوټ شار پر پتی محمد سړک باندې دکان لري. د تیر شپه نا وخت په خپل گاډی کې را روانو. له کور سره نزدې څلور وسلوال کسان په بل گاډی کې ورته ناشو. د دلارې ونیولا د په زور راښته کې په خپل گاډی کې لزان سره په نامعلومه لوري باندې یوړي. د د کورنۍ په سملاسي ډول و پولیسو او یپسی ته اطلاع هم ورکړی ده. پولیس او یپسی راغل شاو خاصمه په خپل ولکه کې خسیده په لټنې پیل کړی دي. خو تر دم غړي پوری په دې ترس کې څوک نه دی نیولی او نه د دغه پیشي مسولیت چا په سره خسته دي. د کوټ شار د مرکزی انجمن تاجرانو مشر عبدالرحیم کاکړ د دغه پیشي غندنه وکړه. د حکومت څخه غوښتنه وکړه چې په سملاسي ډول دي دغه تاجر روغ رمټ دی را خوش کړي. په روانونه کې په کوټ شار کې د اغوا د دویمه پیشه ده چې مخې ته راځي. تر دې مخه د کوټ شار لجنه 55 څخه ډاکټر ارشاد اسد نامعلوم وسلوالو وتښتوي چې تر اوس مهاله پوری بې درکه دي. د هغې پیش په ضد باندې هم د بلوچستان په هسپتالونو کې د ډاکټرانو له لوري بایکاټ دوام لري. په بلوچستان کې په تیرو وختو کې غوا برای تاوان پیشې ډېرې زیاتې وې. دلته نه یوازې تاجران، وکیلان، سرکاري افسران، د غیر دولتي موسسې کارکوونکي او هندو لژکي هم تښتول کېدل چې بیا به د پیسو په بدل کې راخوش کېدل. خو په 2014 کې کله چې عامه انتخابات وسو دلته د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ، مسلم لیگ نون او د نېشنل پارټۍ ګډ ائتلافي حکومت پرانستل شو. د نېشنل پارټۍ ډاکټر عبدالملک بلوچ د 2.5 کلو لپاره اعلی وزیر وټاکل شو. د ده په حکومت کې د اغوا برای تاوان پیښې ډېرې کمې سوې وې. خو د روان کال په دسمبر کې د مسلم لیگ نون سردار ثناءالله زیري د صوبې اعلی وزیر جوړ شو. اوس د تاجرانو سازمانونه ویره لري چې خدای مکه یو ځل به بیا دغه ډول د اغوا برای تاوان پیښې زور ومومي. عبدالحمید سمسور، وایس اف امریکا، کوټه.
د وزیر یا سیاستدان حکومتي چارواکي نه تپوس کول غواړي
دای وخت دی
او زه یې ډیو ریډیو دی.
ټلیفون 001202205003.
ویلیا ټلیفون 0800-999-0.
قدر منوریدونکو کتونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو ټی وی خبرونه ده. خبر ایجنسی کې ځای چارواکي وی د طالبانو مخالفه امن کمیټي دوه ډلو ترمنځ لشتر لژه په دزو کې سلور کسان وژل سوی دي. دا پیښه تیر شپه د لنډی کوتل بازار کې را مختصب ده. او بلخوا د خبر پښتونخوا پټانګ سیمه کې د پخوانی امن کمیټي دوه غړي د نامعلومه وسلوالو په دزو وژل سوی دي. عدنان بیٹنی زموږ همکار نصیر کاکړ سره په دې حق له تفصيلات شریک کړې دي. تاسو ته یو را بیا وړاندې کوو.
دوه بیلابیلې پیښې دي چې یو په خیبر ایجنسۍ چې کومه قبایلي علاقه ده هلته ترسره شوې ده، او بل چې ده هغه پټان کې ترسره شوې دي. کوم چې میډیایي راپورټونه دي چې چرواکو له خپلې ورته ویلي شوې دي، دا ویلي کېږي چې د لنډي کوتل په ځخه خیل علاقه چې بیګا د شپې چې کوم حکومت پلوه ډله د توحید الاسلام د هغې پلویانو ترمنځ زرشتې شوې دي، او دې پر مهال درنې او سپکې وسلې هم کارول کېدي. تر دې وخته پورې چې کوم راپورټونه میډیا ته رسېدلي دي، هغې تر مخه څلور کسان چې دي هغه وژل شوې دي. دا ویلي کېږي چې د حکومت پلوه چې کوم وسلوالو پارټي وه او د طالبانو وسلوالو په ضد به عملیات ترسره کول، هغې ترمنځ دغه نښتې شوي دي، او څلور واړه کسان چې کوم وژلي شوي دي دا د توحید الاسلام ډلې سره تړاو لري، او دا حکومت پلوه یا د چې کوم حکومتي لشکر ویل کېږي د هغې کسان دي. اندې سره دا هم ویل کېږي چې بل پیښه د خیبر پښتونخوا انتهي چې کومه سویلي سیمه د ټانک هلته ترسره شوې ده، او په ټانک ضلع کې هم دوه پیښې شوې دي. یو په جندر کې کې ویل کېږي چې هلته د پخوانی امن کمیټې چې کوم لشکر و دي هغه پلویانو کور ته د معلومه کسان ورغړي دي، او په ډزو کې دوه کسان چې دي د امن کمیټې پخوانی کسان چې دي هغه وژل شوي دي. بل پیښه چې ده هغه په ګومل علاقه کې رامنځته شوې ده، او هلته هم شپې پر مهال باندې د معلومه کسان د یو امن کمیټې پخوانی لشکره چې کوم کس واغه کوټ ورګټ شوی دی، او هغه په دزو سره وژل دی. دغه سي پټانګ سیمه کې دغه درې دي امن لشکر چې کوم کسان دي هغه وژل شوی دی. خو تر دې وخت پورې دغه پیښو چې کوم وسلوال ګوندو دي هغه لخوا ازمواري نه د اخستې شوی. خو زه به تاسو ته وایم چې کوم وخت نه د امن کمیټې لشکر پټانګ کې ختم کړی شوی دی، هغه ورسته وخت په وخت باندې دي وسلوالو لخوا په امن کمیټې چې کوم غړي دي هغه یو یو سره په نخ کېږي او وژل کېږي، او اکثره هغه ازمواري چې ده هم بیا پاکستانی طالبان په غاړه باندې اخلي. زه به تاسو دا هم چې درې میاشتې مخکې یو داسې پیښه را مخې شوې په عمر اډې علاقې کې چې په هغه کې هم د وسلوالو طالبانو لخوا یو مقامي چې کوم امن لشکر کس و هغه ورلې شوی و. دغه سي دغه امن کمیټې چې کوم کسان دي هغه بیا بیا پولیس ته شکایت کوي چې د وسلوالو لخوا په نقشه دي، خو پولیسو لخوا له دوی څخه اصله چې دا هغه اخستې شوی ده. پولیس سر چې کله موږ خبرې کوي نو هغه هم دا خبره کوي چې هغه وس چې کوم امن کمیټې حیثیت و هغه حیثیت نه پاتې شوی دی نه هغه
یو وخت اختیار اخته شوی دی. سید عدنان خان بیت نه غواړم چې یو بل مهمه پښتنه هم وکم، هغه دغه چې د وزیرستان څخه د فاټا ډیولاپمنت اتورټی چې کوم کارکونکي او مامورین تشتول سوي څومره د وړاندې د هوای په باب څه معلومات ستا چې لا تر اوسه پوری هم د برمتکونکو په ولکه کې دي یا بیا خوش کړل سوي؟
کاکر صاحب دا درې میاشتې مخکې د جنوبي وزیرستان څخه بدرکشي و کوم د فاټا ډیولپمنټ اتارټي کسان ویل کېږي دي هغه مشر په شمول پکې جیولوجیست او انجینران هم شامل دي، او هغه لپاره پولیټیکل اډمنستریشن چې دا د ایف سی آر قانون لاندې کریک ډاون شروع کړ، او نږدې دي دوتانی او سلیمان خیل قبیلې یو سل نه زیات کسان دغه درې میاشتې راځي په قید باندې د ایف سی آر قانون لاندې باندې دي. نن داسې راپورټونه له هغه ځین طالبانو لخوا میډیا ته ویل شوی دي چې دغه کسان خلاص کړی شوی دي او د آزاد کړی شوی دي. د نو وړاندې هم یو تن د طالبانو لخوا خلاص کړی شوی و چې هغه تصدیق به حکومتي چارواکو هم کړی و، خو تر دې وخت پورې د دغه کسانو په حواله باندې طالبانو لخوا خدای تصدیق شوی دي چې د آزاد کړی شوی دي. خو چې کوم جنوبي وزیرستان ځای انتظامیه ده هغه سره موږ بار بار په رابطه باندې یو، او هغه لخوا دومره پورې امکان څرګند کیږي چې یاره د خبره روانه وي او داسې د معلومات شته چې دا کسان خلاص شوی دي، خو دا په خلای نه کوي چې دا کسان رسیدلي دي او کنه.
ډیره مننه او کورودان.
مهرباني.
دا وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو دے
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون دی، او اوزو چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې کم مهم لیکل شوی دی. د تازه منګه همکارې سمینا احسن کتنه کړي.
د مئی په شپاړسمه نیټه به د منځني ختیځ د تقسیم معاهده سایکس پیکو اګریمنټ خپل سل کاله پوره کوي. د هغه خفیه معاهده ده چې شپاړسم مئی 1918 کې برتانیې او فرانس په خپلو کې لاسلیک کړه. د هغه وخت وو چې ړومبنی عالمی جنگ روان وو او سلطنت عثمانیه د مکمل ناکامۍ سره مخ وه. د امریکا سره سره د نړۍ نورو غټو اخبارونو هم نن د منځني ختیځ د خپلو مفاداتو په غرض د تقسیم په دغه خفیه سایکس پیکو اګریمنټ او سل کاله تیرېدو دوپس د دې په اثراتو مضمونونه لیکلي. د امریکا په نیویارک ټایمز اخبار کې لیکوال نیک ډینفورد خپل مضمون کوډ ډیفرنٹ بارډرز هاف سیوډ د میډل ایسټ کې وای د منځني ختیځ په موجوده حالاتو کې سمون راوستو په سر هر څوک جدا جدا نظر لري، خو په دې خبره ټول متفق دي چې سل کاله مخکې برتانیا او فرانس خپلو مفاداتو دپاره چې کوم تقسیم کړی وو د هغې خطرناکه اثرات موجوده وخت کې د چا نه پټ نه دي. دا خبره په نږدې کې د امریکا نائب صدر جو بایډن هم کړې وه. هغه ویلي وو د منځني ختیځ د مسلو بنیاد هغه مصنوعي خي او مصنوعي ریاستونه دي چې پکې د یو بل نه بيخي جدا نسلي مذهبي او کلتوري ډلې را یو ځای کړي شوی وي. لیکوال لیکي نن سبا چې دولت اسلامي د شام او عراق ترمنځ د کم سرحد ختمولو خبره کوي، دا په اصل کې 1920 کې جوړ کړي شوی وو چې نه یوازې د سایکس پیکو بلکې د دې نه پس هم د ډیرو مفاد پرسته معاهدو نتیجه ده. دواړو ملکونو یعنی فرانس او برتانیا په دې تقسیم کې خصوصي ستراتیژیک او اقتصادي مفادات لرل. فرانس د لیوانټ سره تجارتي روابط لرل او د هغې تحفظ غوښتو، بلخوا برتانیا غوښتل چې د سویز نهر او خلیج فارس د لارې هندوستان سره خپل تجارت او اړیکې نوري مضبوطی کړي. د دغه تقسیم په نتیجه کې لبنان د شام ساحلي علاقې او د موجوده ترکیې ځینې برخې د بلو زون په نوم د فرانس د کنټرول د لاندې راغلي، او ریډ زون چې پکې جنوبي میزوپوټیمیا یعنی عراق به شمول د بغداد او د بحیره روم ساحلي علاقې وي د برتانیې د کنټرول د لاندې شوې. په دې معاهده کې د یروشلم په شمول د فلسطینی ریاست ذکر هم وو چې د عالمي انتظام د لاندې بي. نیویارک ټایمز لیکي 1919 کې د امریکا هغه وخت صدر وډرو ویلسن د دې سیمې د بهتره تقسیم غرس یو پلاوی هم هلته ولیږو، خو د دې پلاوی د خلکو سره مرکو په بنیاد جوړ کړی شوی سفارشات برتانیا او فرانس رد کړه. بل اخبار دی ټایمز آف اسرائیل هم په دغه موضوع یو مضمون کې لیکلي، سل کاله تیرېدو پس هم د منځني ختیځ د موجوده مسلو بنیاد سایکس پیکو معاهده ګڼل کیږي، خو کمې پولې چې په دغه معاهده کې ټاکلې شوې وي موجوده سرحدونه د هغې نه بالکل جدا دي. اخبار د فرانس د یو تحقیقکار هنری لارنس تخلی لیکي چې په دغه معاهده کې د یهودیانو د ریاست هیڅ ذکر نه وو. په فلسطین کې د یهودیانو د آبادکاری بنیاد هغه خط جوړ شو چې د هغه وخت د برتانیې خارجه سیکرټری آرثر جیمز بلفور په 2 نومبر 1918 کې د برتانیې حکومت ته ولیکو. خط په فلسطین کې د یهودی ریاست د جوړولو د ګام مرستې کولو لپاره وو. د ټایمز آف اسرائیل په خپل مضمون کې د تاریخدان جان پال شیګنولان د خولې وای چې دغه معاهده د لاسه د منځني ختیځ د خلکو سره اجتماعي زیاته وکړی شو چې په نتیجه کې ریاستونه خو جوړ کړی شول خو د خلکو شناخت ختم کړی شو. تحقیقکار لارنس د دې پر ضد خبره کوي. هغه وایي که څه هم عرب دغه سرحداتي تقسیم نه مني، خو چرې هم په سنجیدګۍ سره د دې پر ضد څه نه دي کړي، ولې چې دا تقسیم د هر چا په مفاد کې وو. هغه دا هم زیاتوي چې د منځني ختیځ د موجوده بدحالۍ وجه د دې سیمې ګډوډ سیاسي نظام هم دی. د ټایمز آف اسرائیل په اخیره کې وایي په 2014 کې د داعش لخوا شام او عراق کې د خلافت جوړولو اعلان دا ښودل وو چې سل کاله مخکې سایکس پیکو معاهده چې د لاندې منځنی ختیځ تقسیم شو ختم کړی شي، خو تحقیقکار لارن تر مخه د آیس عملی ګامونه دا معاهده ختموي نه، بلکې دا بیا پر ځای کوي، ولې چې کمی علاقې د داعش په قبضه کې دي. دا هم هغه بلو زون دی چې پخوا د فرانس د اثر د لاندې وو.
قدر منوریدونکو او کتونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی خبرونه ده. یو ریپورت ترته وړاندې کوو. د امریکا خارجه چارو وزیر جان کیری په شام کې د کورنۍ جګړو مستقل حل را باسلو لپاره سعودي عرب ته تللی. نوموړي د سعودي بادشاه سلمان بن عبدالعزیز سره هم لیدلی، او دا په داسې حال چې په راتلونکي سه شنبه په ورځ به د شام مرسته کوونکي نړیوال هیوادونه په ویانا کې غونډه کوي. په دې حق له نور تفصیلات څه دي زموږ همکار محمد اکرام په ریپورټ کې درته وړاندې کوو.
په شام کې د حکومت او یاغیانو ترمنځ کمزوري ډزبندۍ لپاره مرستې تر لاسه کولو په غرض د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری د سعودي بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز سره لیدلې دي. سعودي عرب د شام صدر بشر الاسد حکومت رانسکورولو لپاره جنگیدونکو یاغیانو مهم پلوي دي. د سعودي عرب سرکاري خبري ادارې تر مخه هغلی کیری او د سعودي عرب خارجه وزیر عادل الجبیر شام کې د روان حالاتو په سر خبرې کړې دي. نوموړی به د دې وروستو ویانا ته ځي. هلته به جان کیری او د اټلی خارجه وزیر د امنیت او لیبیا د نوي حکومت لپاره د مرستو په سر د خارجه وزیرانو د غونډې کوربتوب کوي. غربي طاقتونه تمه لري د لیبیا نوی قومي حکومت به دغه جنگ ځپلې هیواد را یوځای کړي، چرته چې په کال 2011 کې د معمر قذافي حکومت رانسکورولو او د هغه د وژنې وروستو ټول هیواد د اړیګړی سره مخ دی. د راتلونکي نهه پورز د شام مرسته کوونکي د اولس ملکونو نړیوال تنظیم به په ویانا کې د شام سیاسي مذاکراتو د فروری په میاشت کې شبې ډزبندۍ پر ځای ساتلو او د ملګرو ملتونو لخوا په دغه هیواد کې غیر خلکو ته بشري مرستو رسولو په سر غونډه کوي. خو د شام د حکومت وروستي پوځي ګامونه او وړاندې تک د سیاسي خبرو بیا شروع کولو امکان کموي، کم چې د جنگ ختمولو یوازینی لار لیدل کېږي. د امریکې خارجه وزارت ویان جان کربی د جمعې پر ورځ ویلي په شام کې هر څه صحیح اړخ ته روان نه دي. امریکې اوروسته اپریل په اخره کې شام کې پوځي کچا یو شمیر ډزبندو کولو لپاره کار شروع کړو، چې د فروری په میاشت کې شبې په قومي کچا ډزبندي تماتې دونه بچ کی. که څه هم د شام حکومتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ جګړه کې په مجموعي توګه کمی راغلی دی، خو د دواړه اړخو ترمنځ تاوتریخوالی هم هغسې موجود دی. د اپریل د میاشت په اخره کې د ملګرو ملتونو په مرسته شام کې د سیاسي واک اختیار انتقال لپاره مذاکرات د حکومت او اپوزیشن ترمنځ د نیخ په نیغه ملاقات بغیر ختم شوی. تر اوسه دا واضح نه ده چې د یو بل سره مخامخ خبرو اترو بله مرحله به کله کیږي. د روس سپورټنیک خبری ادارې سره په مرکه کې د ملګرو ملتونو د شام لپاره ځانګړي استازي سټیفن ډی مستورا ویلي هغه به د نیخ په نیغه خبرو وړاندې د شام مرسته کوونکي نړیوالې ډلې د غونډې نتیجې ته انتظار کوي. ځینې څېړنکاران وایي د شام دننه پوځي حالات د صدر اسد حکومت او مخالفینو ترمنځ مخامخ خبرو اترو پرمختګ کې خنډان اچولی شي.
درمنو اوریدونکو او کتونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی خبرونه ده. د استرالیا چارواکو په ترهګری تورن 15 کسان د شنبه په ورځ هغه وخت نیولې چې کله دوی د سمندر د لارې انډونیشیا ته تلل او وروسته شام ته یې سفر کوي چې د داعش تندره و ډلې کې شامل سي. د استرالیا وفاقي پولیس د وینا تر مخه په نیول سوي کسانو دا هم تورونه و چې دوی بهر وادونو کې عملیاتو کولو تیاریاني کولې. په دې حقله تاسو ته یو ویډیو ریپورت وړاندې کوي زموږ همکار ارباب محمود.
ګران اوردونکو، د ستکنیکی مسلې له وجې موږ تاسو ته دغه ویډیو دغه ریپورت وړاندې نه کړی شو. زوبه یو بل ریپورت اړخته په پاکستان کې په وروستیو کې د بارانونو له وجې فصلونو ته کم نقصان رسیدلی دی او رسیږي هم. په دې باندې د سیمینا د ډیو ریډیو خبریال ملک وخاص یو رپورٹ راکبی.
بارانونه د بدرې ورځې وشو لکه تاسو ولې لیټ کړل غنمان اوس پاخ شو لیټ پاخ شو کومه ورایټی ام کړلې ودارات و
یرې جی دا خو پټیم پاخ شو دی خو د موسم د وجه بارانونه ډیر زیات دي نو د دقه وجه دا دانیم تور کړه وګم خراب شو جی او د دقه وجه لیټ شو مونږ وسم تر شر راوستو او نیمه کې را تا پرې خو دل دا غې نه اضافي مونږ د ډیزل پیسې مو ورکولې
او کو دا دا کم غنم چی دی پا پلاسٹک کم گیر کل کنا نو دا باران او آل لام دا شیو کنا
دا ہو جی لام دا شیو خلا دون زیاد نو جی نو دا دا که واجی منگا پا پلاسٹک کے بند کل چی محفوظی
پلاسٹک کی که اس لام دا غنم چی دی نو آتا سو گیر که نو آغا با دوپ نکی چنور پیو لگی دا با خرابی گی نا
دا چې ډیر ټایم د پاره وشي نو بیا دو پی او په روز نیمه نو دونه اثر پې نه پرېږدي.
ښه خو که باران وشو د هغې نه بچ شي کم؟
یا د باران د مخنیوي دپاره مونږ دا وکړو مونږ وایو چې نور لامدنه شي زیات، لکه چې تاسو چې څنګه وګورئ شاته بوس موس پراته دي دا ټول باران لامده کړل او بس دا خرابیږي، د دې نه پس دا تور شي نه سروي خوري او نه څوک هغه اخلي.
د غنمو دا چې په پټي کې پراته دي نو دا صحیح طریقه ده که غلطه ده؟
یاره جی دا خو اوس لوګرو لوکړي دي جی، خو دا طریقه بالکل غلطه ده، دې سره غنم ضایع کیږي خرابیږي او دوړیږي جی، خو بس مجبوری ده باران شو پیدا پاسه نو بس په دغه وجه ته پاتې شو، ګډمو نه تړلې شوې او زه ته هم نه رسېدل محفوظ هم نه شو.
دونکو هم هغه رپورټ سیمش تاسو ته د ټکنیکی مسائل له وجې څخه ویډیو یې نه کا وړاندې، خو هم دا رپورټ به تاسو ته وړاندې کوو. آډیو رپورټ ته سیده آسټرالیا چارواکو په ترهګری تورن 15 کسان نیولې دي. د ارباب محمود علي دا رپورټ تاسو ته وړاندې کوو.
د آسټرالیا پولیس 15 مشکوک کسان نیولې دي. دوی وایي د کسانو شام کې داعش سره د ملګری کېدو اراده لرله. پولیس زیاتوي دا کسان د موټر لګیدلې کښتۍ د لارې انډونیشیا او فلپاین وروستو شام ته تلل. د آسټرالیا ستر سرنوال یا اټارنی جنرال جارج برانډس وایي چارواکي د دې کسانو په ارادو خبر وو.
These people had been under surveillance for quite some time. That's the reason their passports were cancelled.
د ډیر وخت نه د دې کسانو سارنه روانه وه، هم په دې وجه د دوی نه پاسپورټونه واپس اخیستل شوي وو. چارواکو ته د دوی د ارادو خبر وو چې دوی منځني ختیځ کې د ترهګرو په جنگ کې شامل دل غواړي. د دې 15 کسانو نومونه نه دي ښودل شوي، خو عمرونه یې د 21 او 23 کالو پورې دي. تېره ورځ په دوی په یو بل ملک کې د جنگ لپاره د تللو تور لګول شوی دی. د دې جرم سزا په آسټرالیا کې عمري قید دی. دا کسان د مې د میاشتې په 11 نیټه نیول شوي وو او په 14 نیټه به عدالت ته وړاندې کول شي.
قدر منور دونکو کتونکو یو بل رپورټ درته وړاندې کوو. په عراق او شام کې د وسلوالو بریدونو له وجې څخه یو شمیر کسان وژل شوي دي. تفصيلات تاسو ته وړاندې کوو زموږ همکار شعیب زاده په رپورټ کې.
تونره وډلې داعش نن د اتوار په ورځ د عراق قصر خر بغداد کې د ګیسو په یو کارخانه تر سره شوي هغه ځانمرګي برید زمواري قبول کړی دا چې پکې خواو 64 کسان وژل شوي. د بغداد په تاجي نیمه سیمه کې رامنځته شوي د غزان مرګي بریټ کې 40 کسان جوړل شوي هم دي. د چارواکو په وینا یو ځان مرګي د چاودیدونکو موادو نه ډک خپل ګاړې د ګیسو د کارخانې د مرکزی دروازې سره نږدې شولې او د دغه چاودنې وروسته یو بل ګاړې چې پکې شپږ درهګر ناستو دغه کارخانې ته ورننوتو کې کامیاب شوی. د بغداد د عملیاتو د کمانډ د یو ویان تر مخه خواو شایوې ګینټې د نښتې وروسته امنیتي ځواکونو په دغه درهګرو قابو موندله، خو هغوی د ګیس په کارخانه کې د ګیس ته ذخیره کولو دریو کنټینرو ته اور لګولی و. د دغه برید زمواري داعش تونره ډلې په غاړه اغستې ده. دغه ډله د عراق په لویدیځه او شمالي برخه قبضه لري او بغداد کې په دې وروستیو کې د ګڼو بریدونو زمواري هم قبوله کړې. اخوا د شام د زور سیمه کې تونره ډلې داعش په یو هسپتال حمله کړې ده او لږ تر لږه 40 کسان یې وژلي او د دغه هسپتال عمله یې یرغمل کړې ده. د شام په وضعیت د نظر ساتونکي ډلې سیرین ابزرویټری فار هیومن رایټس مشر رمی عبدالرحمن په دغه غاړه میډیا ته ویلي، داعش په الاسد نومي روغتون د دې روزور خار په لویدیځه برخه کې برید کړی او لږ تر لږه 40 عسکر او حکومت پلوه جنګیالي وژلي دي. هغه دا هم ویلي دي جنګیالو په روغتون قبضه کړې او د دغه هسپتال عمله یرغمل کړي. داعش ویلي دي چې دوی 15 حکومتي عسكر وجلي او 3 بندیان کړي دي. خبري ادارې رائټرز خپل یو رپورت کې د سرچینو د خلی ویلي حکومتي ځواکونو پر روغتون بیا کنټرول ترلاسه کړي دي. د شام حکومت او روس دغه خار کې امدادي مواد خورزوي او د دارالزور ولایت خواوشا کې داعش هدفونه هم بنخه کوي.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او اوزو د خیبر قبایلی سیمې د تیرا ملک دین خیل علاقې ته چې د باغ په میله باندې هم دغه مشهور دی. یو خوندور رپورټ چې د هغه خلک څه کاروبار کوي په تیرو وختونو کې او اوس دغلته خلک د کوم حالاتو سره مخ دي په خصوصي توګه باندې چې سیمه د ترهګرې د حالاتو سره هم مخ ده. رپورټ پر سیمې زمونږ خبريال ابراهیم شنواری راکوي.
افغانستان پولیس سره څیرمه د خیبر ایجنسی تیرا مرګ دین خیلو لر باغ برکز قریبا 12 وړاندې د کوکنارو او پیمو او نورو نشئی موادو لوی مرکز وو او دغلته به هر د جمعې په ورځ لوی میله لګیده. ځکه په دغه بازار ته د باغ میله هم ویل کېده. کوم میله بچ د قبایلی سیمو ترڅنګ افغانستان له هم د نشئی موادو تاجران د تجارت د پاره راتله. خو په دې رستو کې په دغه سیمه کې حکومتي ریټ پر ځای کېدو سره نه یوازې د نشئی موادو په کاروبار بندیزو لګولای شو، بلکې اوس د باغ مرکز د امروزه استعمال شایانو د اخیشتو او خرڅولو یو عام بازار جوړ شوی، کوم چې فقط د جمعې ورځې په ځای اوس د اونۍ اوړه ورځې خلاصي. په کال 2014 کې په تیرا د جنگیالو قبضې نه پس لکه د تیرا نور وطن دغه کاروباري مرکز هم شاړ شو او دغه کاروباري مرکز زیاتره برخې تباه کړی شوې. خو چې د کله نه د تیرا کډوال واپس راغلي نو دغه بازار ګوټه هم بیا پرانیسته شوی او دغلته کاروباري هلې ځلې هم بیا فعال کړی شوې. دا چې دغه بازار له څه قسمتو کې څنګه او د کومه ځای راوړی شي د دغه په حق لوی ځوان دکاندار ډیو رادیو او ټلویزیون ته وویل.
زمان نصیر احمد نوم دی، دلتا کاروبار کو دا دکان اندے سامان روڑو دا پیپل منڈے نا پخاور نا او سدا غنا روڑو دا کرخانو نا بس لگ گزارا کا وی کاروبار لگ لگ گزارا کا وی دا دکان دا میکس دا بوتلی ریو دا میکس سامان دا کریم ریم و دا تیل دا شینا سمون ریو.
د باغ مرکز بازار بیا پرانیستې سره ځینې ځایي تعلیم یافته ځوانان هم کاروبار ته راغې بشول. خو په پیښور پوهنتون کې د ایم اسلامیات یو محصل عمران اپریدی د چا چې په دغه بازار کې یو دکان دی یي چې د کډوالو په کم شمېره کې واپسې لوجې د هغوی په کاروبار کې کوم ډېره تیزی نه ده راغلې.
د مخکې په نظر باندې موږ کاروبار ډېر کمزور راغی، واجه دار چې د اندراجونو مسالارو عام خل نشر تلای، صرف هغه خل کړی چې اندراج وي. نو مخکې به چې موږ څومره په ژوند کې دوه هغې په نسبت 30% ژوند هم کېږي او 70% نه کېږي.
د ملک دین خیلو باغ مرکز بازار ګوټی ته د لرې پرتو سیمو نه په ګاډو کې راتلونکو خلکو او د ګاډو مالکانو د اسانتیا لپاره دغلته یو پیټرول پمپ هم پرانیستی شوی. چرته چې د پیټرولو او ډیزلو بیه د هیواد د نورو برخو نه د یو لیټر پر سر 30 یا 40 روپۍ جګی. که څه هم په دغه بازار کې د عام استعمال شیانو ګرش پر دوکانونه دي، خو په خاصه توګه په خپل دغه بازار ډېرې نیمګړتیاوې لري او د بازار لپاره د چخاکو به د خرونو په شا د لرې لرې چینونه راوړی شي. دغلته د صفایي نظام هم د نش برابر دی او د ترهګرۍ ښکار ځینې ودانۍ پکې اوس هم نه دي جوړې کړی شوي. هم د دغه سیو مارکیټ مشر د خپل دغه مشکل په حق له ډیو رادیو او ټلویزیون ته وویل.
دا مو مارکیټ وبسته چې چې مو متاثرین شولو کنه بیا څه بس سوای او څه بیا وغورځیدلو. اوس مو خپل کوشش دا کوو چې جوړ یو کو خلکو سره دومره سرمایه نشته راي چې په ولګوي ډیر حالات کمزوري دي. څه خلکو کلی سویری هغه کما حکومت چې مساغه کړی و 4 لک روپو خبره هغه نه رو شوی سر لا نو رسیدلې نو ډیره کمزوري چارو وسایلو.
د بازار امنیت ټینګ ساتلو په غرض دغلته خاصدار او لیویز ګمارلې شوې او هم دغه وجه ده چې دغلته په ګڼش میره کې اخشتون کې هر ورځ راځي. خو د کلک امنیت او حکومتي ریټ بحاله باوجود اوس هم په دغه بازار کې ګڼش پر دوکانونه نه دی پرانیسته شوې او ویل کېږي چې یو بل لوی وجه د حکومت لاړخه د بیا ودانې پروژې شروع کولو کې سستی او په وخت د مالی معایزو نه ورکول دي. ابراهیم شنواری، وایس اف امریکا، ډیو رادیو، خیبر ایجنسی.
قدر من اوریدونکو او کتونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو یو ساته خبری خبرونه پای ته ورسیده. په ټیکنیکي اړه باندې مرسته کوونکو جان ان نیک دا غوی مننه کوو. زموږ د نن خبرونه پروډوسر محمد علمگیر دا غوی مننه کوو. زه کوم کاکر سره د خپل همکار محمد اکرام درنغواړم اجازه شش په درته غواړم.